ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړی مسی وایس اف امریکا دی ودا د خالی اشم به ورځ د کال دی 2013 د اکتوبر د میاشتې شله منیټه ده. پاکستان کې دا وخت مازیګر 6 بجې سوی دی، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې سوی دی. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو زکلسوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وایو. را سره ملګری او سیږي یو ساته خبري خبرونه کې ستاسو لپاره د مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو. خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی.
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر په خطر څنګ په میلیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخستې. افغان صدر اشرف غنی ټول ټاکنې د ملک لپاره یو لوی ګټه بللې.
رای یو امانت ده چې موږ سپارو او دغه امانت په اساس باندې موږ هر کاندید نه دا غواړو چې اساسي قانون او موږ موضوع قوانین تطبیق کاندي او وخت د ملت کور ته ځي د ملت استازی تو بود.
در پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF ز د اخستونکې قرضه به د دغه ادارې ز د قرض اخستونکې آخري پروګرام وي.
پاکستان جو ہے یہ 19واں آئی ایم ایف پروگرام کرنے جا رہا ہے. پچھلے 30 سال میں یہ 13واں آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام
چې د پاکستان لخوا په مجموعي توګه د آئی ایم ایف نه د 19 پروګرام دی او په 13 کالو کې 13 کوم چې د تمه سرګند کړه چې آخري پروګرام به ثابت شي.
او د سعودي عرب حکومت په استنبول کې په خپل قونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجل کېدو د خبر پخلی کړی دی او ویلي دي هغه په قونسلګری کې د چارواکو سره په جګړه کې وژلی شوی دی.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو تر څنګ په میلیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستې. افغان صدر اشرف غنی انتخابات د ملک لپاره یو لویه ګټه بللې او ویلي منتخب کیدونکو امیدواران باید د اساسي قانون او ملي ګټو پابندي وکړي او داسې قوانین جوړ کړي چې د افغان ولس یې غواړي او ورته ضرورت لري. اشرف غنی ویلي په قندهار کې انتخابات د هغه ځای د خلکو په غوښتنه د یوې هفتې لپاره ځنډولې شوي او دا چې په راتلونکي هفته کې به په دغه ولایت کې د ولسي جرګې لپاره انتخابات ترسره کیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو په وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي، خو د دې باوجود د انتخاباتو کمیشن په 11 ولسوالیو کې د خراب امنیت له وجې ووټونه ځنډولي او یا درای اچولو مرکزونه تړلي دي. افغان چارواکو د چاودنو او د حملو پخلی کړی دی، خو د مرګ ژوبلې تفصیل یې نه دی ورکړی. طالبانو افغان اولس ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې دی برخه نه اخلي. د انتخاباتو وړاندې د ملک په بیلابیلو برخو کې شو ځانمرګي حملو او بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 امیدواران او خوشا 200 عام کسان وژل شوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي ته ویلي د کندهار د برید ذمواري طالبانو منلی ده. د چا مشران سي په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان دی په دغه پیښه کې د ککړو لاسونو په معلومولو کې د دوی مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د جمعې په ورځ خپل افغان سیال ته ټلیفون کړی او د کندهار په پیښه ورسره خواشني کړې ده. د افغان خارجه وزارت تر مخه ربانی په ټلیفون کولو د قریشي مننه وکړه. ورسره دا ورته وویل چې د افغانستان دولت جنرال عبدالرازق او د هغه سره د وژل سوو د پیښو پلټنې پیل کړې دي او د دغه پیښې ذمواري طالبانو منلې ده او دغه ډله مشران په پاکستان کې لري. افغانستان د پاکستان څخه خواست کوي چې د دې برید کوونکو په ښکار کولو کې دې مرسته وکړي. د پاکستان د دولتي رسنیو تر مخه شاه محمود قریشي ویلي پاکستان د ترهګرۍ غندنه کوي او پاکستان به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان سره په ګډه کار کوي. قریشي ویلي په پاکستان کې امن او اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د سولې او ثبات سره تړلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال ته باور ورکړی چې په پاکستان کې به په افغانستان کې جمهوري عمل بشپړ ملاتړ کوي.
او ایرانی چارواکو د پاکستان بلوچستان ایالت چاغي سیمه کې د ماټر یا د توپو ګولې غورځولې دي. چارواکي وایي چې په دغه ډزو کې ساروی وژل شوی دی. د دې وړاندې د سیمي خلکو ویلي دي چې ایرانی ځواکونو د پاکستان اړخته خلکو ته خبرداري ورکړو چې دغه سیمه پرېږدي. نور حال په د کوټه ندی رادیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وی دغه پېښه د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله د چاغي په سیمه کې رامنځته شوله. د چاغي د تپتان د لیویزو ځایي چارواکو وایس اف امریکا ته وویل چې د تالا په سیمه کې د ایران لوري یو شمیر توغندۍ راوغورځول شولې چې لا سبب یې د چاغي د تالا په دغه سیمه کې د دوی یو شمیر څاروي وزل شوي هم دي. د دغې سیمې یو کس خدای نظر وایس اف امریکا ته وویل چې لومړی د ایراني چارواکو له لوري د دغې سیمې خلکو ته وویل شو چې دغه سیمه پرېږدي. خلق لکرو کروندې زخه خپل کورو ته ولاړل. بیا تر یو درزن زیاتی توغندۍ راوغورځول شولې. د دې سیمې یو مخاور عمر محمد اسنی وویل چې له پیش وروست کله چې توغندۍ ودرېدلې بیا د پاکستان ملیشه قوا ویرالي دغه شارګوټه شاوخه په خپل ولکه کې واغستې. د بلوچستان نېشنل پارټي ډاکټر اساق بلوچ چې د ایران او د پاکستان د سرحدي پولي اوسیدونکو دي وی چې په تیرو 15 میاشتو کې د ایران له لوري په چاغي او د مکران په سیمه کې د توغندۍ د راغورځولو پیش ډیر زیات سوي دي. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې څلور ورځې وړاندې د ایران د سرحدي پولي د میرجاوید د زایدان سره نږدې 14 ایراني عسکر وتښتول شو چې په دوی کې دوه د خوپیه ادارې عالی رتبه مامورین هم شامل وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای د نړیوال مالیاتی ادارې IMF نه اخستونکو قرضه به دغه ادارې نه د قرض اخیری پروګرام وي. اسد عمر دا خبرې د کراچۍ په سټاک ایکسچینج کې د سرمایه‌کارانو سره د خبرو په وخت په داسې حال کړی دي چې پاکستان د ملکی اقتصاد چلولو لپاره د IMF نه د لس نه تر دولس ارب ډالر پورې قرض اخستو پلان لري. اسد عمر ویلي دا وخت ملک د 13 ارب ډالر مالی خساري او روان کال د 9 ارب ډالر قرض بیرته واپس کولو سره مخ دی، کوم چې د دوی د وس نه بهر خبره ده. د تحریک انصاف حکومت په واک کې دراتلو وړاندې د IMF نه د قرضونو اخستو ډیر سخت مخالفو، او د تحریک انصاف مشر عمران خان په یو شمیر بناو کې ویلو د پاکستان حکمرانانو د تګلارو لکبله د ملک هر یو تن باندې د نړیوالو ادارو قرض دی.
د سعودي عرب حکومت په استنبول کې په خپل کونسلګری کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو د خبر پخلی کړي او ویلي دي هغه په کونسلګری کې د چارواکو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د خبره د جمعې په ورځ سهار وختي د سعودي عرب خارجه وزارت په یو ټویټر پیغام کې کړی ده. په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکار مختور شادر ته وړاندې کوي.
دا خبره نن سهار وختي د سعودي عرب خارجه وزارت په یو ټویټ پیغام کې کړی ده او ویلي دي دوی په لومړیو پلټنو کې معلومه کړې چې خاشقجي په کونسلګری کې د سعودي چارواکو سره په خبرو کې وران شو او په جګړه کې وجل شو. سعودي حکومت ویلي د خاشقجي په مر کې خپل 15 اعلی چارواکي برطرفه کړي دي او 13 نور یې نیولې دي. په لرکل شو چارواکو کې د شاهزاده محمد بن سلمان مشیر، سعود القحطانی او د استخباراتو مرستیال مشر میجر جنرال احمد الاسیری هم شامل دي. دا لومړی ځل دی چې سعودي عرب ومنله چې جمال خاشقجي د دوی په کونسلګری کې وجل شوی دی. د ترکی چارواکو ډیر وړاندې ویلي وو چې د سعودي جاسوسانو خاشقجي په دغه کونسلګری کې د وجلو وروستو هغه ټوټې ټوټې کړی دی او د کونسلګری نه یې ویستلی دی. امریکا وایي د ترکی چارواکو سره د خاشقجي د وجل کېدو آډیو او ویډیو پیغامونه موجود دي. د سعودي عرب خارجه وزارت دغه بیان وایي باچا سلمان د جمال خاشقجي د قتل د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو امر هم کړی دی چې په نوي لارو چارو د دغې پیښې استخباراتي پلټنې وکړي او په یوه میاشت کې دننه خپل رپورټ وړاندې کړي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
پنټاګون د جمعې په ورځ ویلي امریکا او سویلي کوریا به د سفارتي اړیکو ښه کولو لپاره یو بل مهم فوزي مشک زندوي. د پنټاګون ویاندې ډانا وایټ ویلي د دواړو هیوادونو ځواکونه به خپل هوایي مشک وزندوي. دا پریکړه د امریکا د دفاع وزیر جمټس د سویلي کوریا او جاپان د خپل همسیال سره د خبرو وروسته اعلان شوې ده. درې سره هیوادونو د دفاع وزیران په سنگاپور کې د آسیایي هیوادونو لپاره غونډه آسیان کې برخه اخیستو لپاره موجود دي.
د امریکې استخباراتو او امنیتی ادارو خبرداري ورکړې چې روس په مستقله توګه په امریکا کې راتلونکي منځمهاله انتخابات په هدف کوي او نوي شواهد یې وړاندې کړي دي چې څنګه د روس قامیت لرونکي په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په میلیونونو خلک د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. افغان صدر اشرف غنی انتخابات د ملک لپاره یوه لویه ګټه بللې ده. نور حال پی د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حق من روان را کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبې په ورځ په ټاکنو کې د ګډون په هدف امانی لیسې ټاکنیز مرکز ته ورغی او د رای ورکولو پر مهال په افغان ولس غږ وکړ چې په دې ملي پروسه کې برخه واخلي. جمهور رئیس اشرف غنی وړاندې وویل:
امروز مخاطب ما شما به حیث ما به حیث رئیس جمهور صحبت نمی کنم.
دای وای نن ورځ تاسو ته د جمهور رئیس په توګه خبرې نه کوم، بلکې د یو افغان وګړي په حیث تاسو ته وینا لرم. د دې هیواد د یو وګړي په صفت د افغانستان له هر وګړي نارینه او میرمنو له ځوان او سپینګیري زما غوښتنه دا ده چې خپل حق ادا کړی. د افغانستان له غزنی او کندهار ولایتونو څخه بغیر د هیواد په 22 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه د ټاکنو د مهالویش لمخې د رای ورکولو لپاره پرانیستل شول او په ملیونونو افغان وګړو د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخیسته. د کابل ښار اوسیدونکي محجوبه له ډیوی سره په خبرو کې د ټاکنو په دې مرکز کې د رای ورکولو له پروسې څخه خوښي څرګنده کړه. ویل چې په دې پروسه کې هیڅ ډول درغلي نشي ترسره کیدلای. خو د رای ورکولو په دې مرکز کې یو شمېر کسان چې غوښتل یې د ولسی جرګې د ټاکنو د لارې د خپلې خوښې وړ نومان ته رایه ورکړي او له دې امله شکایت کوو چې د رای ورکولو د سب په کتاب کې یې نومونه شتون نه لري او له رای ورکولو له حق څخه بې برخې شول. د میر عبدالولي په نامه یاد کس وایي د نومونو په ثبت شوي کتاب کې نوم نه پیدا کیږي، د بایومیتریک په سیستم کې هم ستونزې رامنځته کیږي او د رای ورکولو پروسه پیچلې ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د دې مرکز لپاره ګمارل شوي مسؤلینو ویلي دغه ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې او ډېر ژر به یا د ستونزه هواره شي تر څو دغه وګړي له رایې ورکولو له حق څخه بې برخې نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولو چارواکو په وینا نن له غزني او کندهار ولایتونو څخه بغیر د هیواد په 22 ولایتونو کې د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي او د رایې ورکولو په یاده پروسه کې په ملیونونو افغان وګړو برخه خیستی دا. حکمل صدات وی او ای دیوا افغانستان.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو د افغانستان څخه ورستی حال واورې دی. د حکمل روان څخه چې په افغانستان کې د ټاکنو په اړه و هم تاسو ته وس وړاندې کوو چې په افغانستان کې د ټاکنو کې چې برخه اخیستونکي تنان دی هغه څه غبرګون لري. حکمل روان ورسره خبرې کړې.
زه محمد جان د دوست فاملی اوسیدونکی د وادوال بلاکونو کې اوسیږم او موږ اوس د دوست فاملی کې د ذبیح الله عصمتي مکتب ته رای ورکولو لپاره ورغلو. په لاین کې ولاړو، دا اوس مې رایه ورکړله او اوس فعلا راغلم راووتلم. ډېره یو ښه پروسه وه، ډېره ترغلي و دا شان پکې نه وو او ډېره ښه په منظمه توګه روانه وه. نه د تیر په پرتله باندې د سږ کال یې ډېر یو ښه منظم او سیستم یې ډېر ښه په منظم سیستم باندې روانه وه. امنیت هم ډېر ښه و او سهار کې داسې معمولي لګاغه وشي، خو نور بیا مشکلات نه ټول امنیتی ارګانونه ټول چار چاپیره ولاړو. امنیت ډېر ښه منظم امنیت. نو داسې یو نومان باید موږ ولرو چې آینده دپاره ملت ته او وطن ته خدمت وکړي او د وطن ته خدمت وکړي او د ملت خدمت وکړي. د یتیمانو، د کونډو، د خوارانو، غریبانو او ځوانانو ته باید د کار زمینه مساعده کړي. همداسې کس ته موږ رایه ورکړله.
مشکل اول چې موږ له کور نه راغلو یو قطار کې ودرېدو د هغه بادرانو تثبیت هویت مو کوې خپل تذکره را څخه وو د هغه بادرانو چې یو عادي لخه سیمتو مو د دې لپاره چې بای میتریک وو بای میتریک مو وکړې او بعد هغه لاړو ورقه مو واخیسته او غرفې ته لاړو خپل رایه مو واخیسته او رایه مو واچول او په اخر کې رایه مو په غرفه کې واچول خپل کوټه مو نخه کړه او رایه مو واخیسته ډېره شفافه پروسه وه
زمانوم دے امیر الدین منگ پلین کے ولاڈیو چ ضرور جمنگ دا انتخابات دا خدای په فضل سر تو رسیږي چ کم رائے تر چا ته مونگا چ و غزم مونگ خپل د خوخ مالک په مونگ نه زور شته نه زبردستی شته دی مونگ غواړو چ زمونگ بچی زمونگ مستقبل زمونگ دا کم نسل چ روستو دے خپل ځان اول چ ضرور دار واړو چ دا ملک آرام شي ملک آرام دو دا پاره چ زمونگ وینم تویشی مونگ ولاڈیو باقی ارور دا پارلمان چو وکیلانو دا پارا مونگ رایا چو خپل دا خوخی رایا چو چا چاہتا چو پا مونگ نزور نزبر دستیشتا دے صرف پل دا ملک مستقبل دا پارا چو اللہ تعالیٰ تا امید لرو چو خو پرمختگو کو ارور پا خپل خودر دل غوادو ارور بزدغ غوادو چو ارور ملک مارام شی او خزمونگ بچی دی آرام شی بزدغ توقعم او امیدم دے
حکمل صداد وی او اے ڈیو افغانستان
وایس اف امریکا دی ودا تاسو د افغانستان د خلکو خبرګون واوریدې هم زرت وړاندې کوو چې په افغانستان کې د ټاکنو په محل رامنځته سوی بدی پیشي سدي شعیب زاده درته تفصیلات وړاندې کوي
په افغانستان کې د نننی انتخاباتو وړاندې د طالبانو لخوا د دغه انتخاباتو د ګډوډولو د اعلان وروسته کو یو خو امنیتي ګامونه ټینګړې شوی په عام خلکو کې د انتخاباتو په مرکزونو د بریدونو اندېښنې هم موجود وي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې او لسوالیو د شوراګانو انتخاباتو د پیل سره نن په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم ترسره شوې دي سره د دغه پیښو په ګرد افغانستان کې د رای ورکولو بهیر روان وو په سرخار کابل کې د رای ورکولو د مرکزونو د پرانستو 100 ساعت وروسته د سلورمې امنیتي حوزې په خواو شاکې خودل شوی ماین هغه وخو چاودیدو چې پولیسو یې د شندولو هڅه کوله په دغه پیښه کې دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي د کابل د بیړنی روغتون د پیښې د زید سرګندولو پرته په ټویټر لیکلی یو مړی او سلور دیش ټپیان اسپیټال ته راوړی شوی دي په دغو کې 15 ټپیان په هسپتال کې داخل شوي او 11 تنه د درملنې وروسته رخصت کړی شوي دي د افغانستان د کورونا چارو وزارت چارواکو ویلي چې د چاودیدونکو موادو په وجه د کابل د 12مې 15مې او 14مې امنیتي حوزو په مربوطاتو کې چاودنې شوي خو مرګ جوبلا یې نه ده اړولې د افغانستان په کندوز ولایت کې نن ورځ طالبانو لږ تر لږه اته راکټونه ویشتلې دي او همدا شان یو شمېر انتخابي مواد یې د ځان سره وړي دي د کندوز د هسپتال مشر ډاکټر مرزیا سلام یفتلی امریکا غږ ته ویلي چې په مجموعي توګه په دغه ولایت کې درې مړي دوه پولیس او یو انتخابي کارکوونکي او همدا شان یو کم څلوېښت ټپیان زیاتره عام خلکو دغه هسپتال ته راوړی شوي دي د کندوز د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مشر محمد رسول عمر امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د امام صاحب د ولسوالۍ د آب فروشان د رای ورکولو یو مرکز نه ټول انتخابي وسایل د پولیسو د یو رینجر په ګډون د ځان سره وړي دي د غور په ولایت کې د رای ورکولو د مرکز د پرانستو لږ سات وروسته طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد د محلي پولیسو سره نښته وکړه چې په جګړه کې سلور محلي پولیس ووژل شو او دوه تنه طالبان ونیول شو طالبانو هم داشان د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ کې سو توغندي وشت دي چې د دې ولایت د امنیه قومندان د مرستیال محمد زمان ایار په وینا د دغه توغندو په چاودنه کې دوه خزه جوبل شوې دي په میدان وردګ ولایت کې درې راکټې لګیدلې چې د میدان وردګ د پولیسو د ویان په وینا په دغه کې کوم مرګ جوبلا نه دا اوخته او د رای ورکولو پروسه په عادي توګه روانه وه د افغانستان هرات ولایت د پولیسو مشر هم په دې ولایت کې د طالبانو د 100 راکټې بریدونو خبر ورکړی دی د هرات د امنیه قومندان امین الله امرخیل ویلي چې د اوبو ادرسکن ګولران کشکر آباد سنگی او شینډن ولسوالیو په خواوشا کې د رای ورکولو په مرکزونو باندې د طالبانو راکټي بریدونه او ډزې شوې دي چې مرګ جوبلې نه داړولې
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان د پوز مشر جنرال خمر جاوید باجوا د قطر مرستیال وزیر اعظم محمد عبدالرحمن السانی سره د پنڈی په جی ایچ کیو یا پوځي هډ کوارټر کې لیدل کتل کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د سیمې په امنیت خبرې اترې شوې دي. دا په داسې حال چې پاکستان په افغانستان کې په رول باندې شکونه کیږي. افغانستان تور لګوي چې د په افغانستان کې چې کما تندروی روانه ده په شا باندې پاکستان لاس لري او یا پکې په دغه امن کې مرسته نه کوي. خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای د افغانستان امن د پاکستان د امن سره تړلې ده. نور حال په اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رب پیر راکوي.
د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر باجوا د قطر د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنو چارو وزیر محمد عبدالرحمن السانی سره لیدنه کې ویلي چې پاکستان د سیمې د امن او استحکام لپاره خپل مثبت کردار لوبوي. د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړه خبر سوي بیان کې ویل سوي چې دوړخیزه چارو باندې خبرې سوي او د پاکستان د تراګری په ضد جنگ او په دې اړه هڅې ستایل سوي دي. د څېړونکو وینا ده چې پاکستان او قطر د افغانستان د امن لپاره یو کردار لوبولی سیم. دفاعی څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
ما په خیال باندې د پاکستان او قطر په شکل خپل یو خو باهمي تعلقات کې یو بل د افغانستان د امن لپاره ځکه چې قطر هغه لپاره یو ملمستیا کوي د افغان چې کوم د طالبانو چې کوم دفتر دی په قطر کې. بالکل د قطر هم سره هغه باندې بس نه سره سره رسوخ نه پاکستان هم سره سره رسوخ شته دي. دا یو مشترکه یو زما خیال دی دی به کوشش به جاری ساتي.
پاکستان په سیاسي او عسکري کچا هر کله د غونډي هیوادونو سره د شاړې کو امن او استحکام کردار باور کولو هڅې کړې او وایي چې د افغانانو د هیلو تر مخه د ستونزي هواري خواړي. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بې باوري موجوده ده. افغانستان او امریکا د ریز لري چې پاکستان خپل په هیواد کې موجود د طالبانو د پټو ځالۍ په ضد ګامونه پورته کولو او خپل د اثر لاندې طالبان خبرو ته تیارولو دپاره سنجیده نه دي. تېره ورځ د افغانستان کندهار ښار کې کېدونکي د برید وروسته هم سختې پوښتنې رابرسېره سوي دي. دغه برید کې د کندهار د پولیسو مشر عبدالرزاق او د کندهار د استخباراتو مشر مؤمن حسین خیل وژل سوی او د کندهار گورنر سلمی ویسا هغه وخت سخت ټپي سوی کله چې د ولور پوره غونډې په محل محافظ ډزې کړې وې. دغه پیښې پر طالبانو په سر اخستې و او د پیښو وروسته افغانستان د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرو کې د کندهار برید کوونکو په اړه معلوماتو کې د مرستو غوښتنه هم کړې و. خو دغه خبرو په اړه د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لاړخه خبر سوی بیان کې د پاکستان مرسته تکرار سوی و او دا هم ویل سوی و چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ولې چې د پاکستان خپل امن او اقتصادي پرمختګ د افغانستان د امن او استحکام سره تړلې دي. د څېړونکو وینا ده چې پاکستان لاړخه د خبرو سره سره عمل هم ډیر ضروری دي او د دې لپاره به پاکستان ته د افغانستان او طالبانو په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوستل وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته خبرونه کې یو راپور وړاندې کوو. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د ډان د ادارې په اړه دی. په دې ادارې کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمېر لوی شخصیاتو د وژل کېدو اثراتو په اړه دی. احسان محمد خان ورباندې تفصیلات راکوي.
د پاکستان وتلی انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل ادارې کې لیکلي دا یو داسې برید دی چې اتل سکلونو ته رسیدلی په دغه جګړې به په مستقله توګه اثر او نتیجې ولري. ډان زیاته کړې د گورنر ماڼۍ دننه د افغانستان یو مشهور پولیس جرنیل عبدالرازق وجنه چې په دغه برید کې لوړ پوړی امریکایي جرنیل هم په نښه و دا ډیر حیرانوونکی ده. افغان طالبانو د دې برید دا څرګنده کړه چې هغوی د افغانستان او امریکایي ځواکونو دا ډول مهم مرکز دننه هم رسیدلی شي. ورځپاڼې لیکلي د افغان جګړې ختمولو حل د سولې په خبرو کې پروت دی. او پکار ده د سیاسي لارې د دغه قسمت ازمیخت وکړي شي او د طالبانو سره خبرې په مخه لاړی شي. اداریا وای پاکستان د پاره دا یو چیلنج موجود دی چې افغان طالبان راوخوځوي چې د امریکا او افغان دولت دواړو سره د سولې خبرو ته کینی. د زیارت په ورځ د قندهار بریدورستو چې پاکستانی خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره د ټلیفوني تماس د لارې خوشینی خودلې و. نومیالی سړنکار طاهر خان وای هر څوک د پاکستان په طالبانو د تیر وخت په ډول هاغومره مضبوط قابو نشته دی، خو بیا هم د سولې په خبرو کې د پاکستان یو مهم کردار دی.
صلاح الدین ربانی نظر دا دی په دغه بیانیې تر بخه چې افغان طالبان په پاکستان کې دي. دا په دغه بیانیې کې پرون د خارجه وزارت د افغانستان څخه جاری شوی په هغه کې دا موجود دي. نو چې هلته دا سوچ وي چې طالب دلته دی او حمله کیږي او طالب منی، نو بیا خو به د هغې غوښتنه د پاکستان زیاتیږي او د پاکستان امتحان به نور هم زیاتیږي چې تا وعده کله کړې ده چې هغې سره په ځینو شیانو کومک او همکاري کوم. نو ذمواري به د پاکستان رول، د پاکستان خپل نظر هم بیا درست دی چې په یو وخت زه طالب نه وجلم نه شم، په یو وخت خبرو ته نه شم راوستي. دا د پاکستان یو پالیسي پاتې شوې ده او ډېر خلک ورسره اتفاق کولی شي، لیکن بیا هم که تشدد هلته روان وي نو بیا خو د خبرو هغه نظام ته هم ډېر زیات بد
اغیز او بد اثر وي. وای امریکا اوس د افغان طالبانو سره د سولې په لړ کې خبرې اترې غواړي، خو د قومي سلامتیا ځنې برخو لخوا په امریکا کې دغه لار ته چې لکه مزاحمت وي او خپله د افغانستان دننه هم ځنې خلک د دې پر ضد دي. د قندهار دننه ترسره شوی دغه برید چې ډېر د فکر او حیرانتیا وړ ګڼلې شي، دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د افغانستان د نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. مطبوعات وای دغه برید څخه سرګند شوی اثر په دغه ټاکنو هاوی شوی. سړنکار اقبال خټک په وینا دغه ټاکنې چې د افغانستان راتلونکي د پاره ډېرې زیاتې مهمې ګڼلې شي او ځکه هم په دې مهال دا قسمه پیښه ترسره شوه.
دغه ټاکنې چې دي د افغانستان افغان ولس ته ډېر مهمې دي او د افغانستان مستقبل چې دی هغه باید چې یو سیاسي کردار یو سیاسي لار دي، نه چې د جنګي لار دي. سو دغه ټاکنې اصل کې یو سیاسي لارو باندې تک مزل کول او منزل ته رسیدلو یو سبب دی او وجه ده، او دغه وجه کې که د طالبان دغه شان کې واقعات کړي نو زه نه ګڼم چې طالبان به سیاسي ګټه
د ډان ورسپانی دا هم لیکلی د هر لوري چې دا غوښتل کیږي چې د افغانستان دغه جګړه ختمه شي، خو د دین زیاته مهمه دا ده چې د یو بل سره به مقصد کومک تر سره کړي، ځکه چې افغانستان د یو ګډوډي حالاتو کې ښکیل کېدای شي که په دغه مرحله داسې سرکشه او وینې تویونکو ته اجازه ورکړی شي. د ادارې تر مخه دا ضروری ده چې طالبان خبرو اترو ته خویولو او رضا کولو کار وکړي شي. دا به وړیا نه وي، خو که فکر وکړي شي د دې په بدل کې لار نور هم يرونکې ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003. د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدلی شي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا راسره ملګری او سیږي خبرونه لیا دوام لري یو ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوښ سی اول سرټکو ته
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په ملیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستې. افغان صدر اشرف غنی ټول ټاکنې د ملک لپاره یو لویا ګټه بللې.
رای یو امانت ده چې موږ یې سپارو او د هغه امانت په اساس باندې موږ هر کاندید نه دا غواړو چې اساسي قانون او موږ موضوع قوانین تطبیق کاندي او وخت د ملت کور ته ځي د ملت استازی توپ
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د اخستونکو قرضه بعد دغه ادارې زده قرض اخستو آخري پروګرام وی
پاکستان جو ہے یہ 19واں آئی ایم ایف پروگرام کرنے جا رہا ہے
پچھلے پاکستان لخوا پر مجموعی تو گا دا آئی ایم ایف نا دا نور لسم پروگرام دے او پتیر و دیار لسکالو کے دیار لسم کم چھے دا تم اثر گندہ کرا چھے آخری پروگرام با ثابت شی
او د سعودي عرب حکومت په استنبول کې په خپل قونسلګری د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وجل کېدو د خبر پخلی کړی دی. ویل دي هغه په قونسلګری کې د چارواکو سره په جګړه کې وجل شوی.
او وز د خبرونو تفصيلات
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په ملیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستې. افغان صدر اشرف غنی ټول ټاکنې د ملک لپاره یو لویه ګټه بللې او ویلي منتخب کیدونکي امیدواران باید د اساسي قانون او ملي ګټو پابندي وکړي او داسې قوانین جوړ کړي چې د افغان ولس یې غواړي او ورته ضرورت لري. په افغانستان کې د انتخاباتو په وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي، خو د دې باوجود د انتخاباتو کمیشن په یوولس ولسوالیو کې د خراب امنیت له وجې بوټونه ځنډولي او یا د رای اچولو مرکزونه تړلي دي. افغان چارواکو د دغه چاودنو او حملو پخلی نه دی کړی، خو د مرګ ژوبلې تفصیلې نه دی ورکړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي ته ویلي د کندهار د برید ذمهواري طالبانو منلې ده. د چا مشران سي په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان دې په دغه پیښه کې د ککړو لاسونو په معلومولو کې د دوی مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د جمعې پر ورځ خپل افغان سیال ته ټلیفون کړی او د کندهار په پیښه ورسره خواشني کړې ده. د پاکستان دولتي رسنیو تر مخه شاه محمود قریشي ویلي پاکستان د ترهګرۍ غندنه کوي او پاکستان به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان سره په ګډه کار کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای د نړیوالو مالیاتی ادارې IMF نه اخستونکې قرضه به دغه ادارې نه د قرض اخیری پروګرام وي. اسد عمر دا خبره د کراچۍ په سټاک اکسچینج کې د سرمایه کارانو سره د خبرو په وخت په داسې حال کړي چې پاکستان د ملکی اقتصاد چلولو لپاره د IMF نه د لس نه تر دولس ارب ډالره پورې قرض اخستو پلان لري. اسد عمر ویلي دا وخت ملک د اتلس ارب ډالره مالی خساري او روان کال د نه ارب ډالره قرض بیرته واپس کولو سره مخ دی، کوم چې د دوی د بس نه بهر خبره ده.
چارواکو په وینا د بلوچستان ایالت چاغې سیمه کې د ایران لخوا یو شمیر توغندۍ ویشتلې سوې دي. د چاغې د تفتان د لویزو چارواکو په وینا د تالاف په سیمه کې توغندۍ ویشتلو څخه یو شمیر څاروي وژل سوي دي. یو ځایي تن خدای نظر وایس آف امریکا ته ویلي چې د ایران د چارواکو لخوا د سیمې خلکو ته د سیمې پرېږدو وویل سو. دغه تن وایي چې خلک د کروندو څخه خپلو کورونو ته ولاړل، بیا توغندۍ راغورځېدل پیل سوې. یو بل اني شاید د وایي چې پیښې وروسته د سیمه د پاکستان ملیشا کوو په خپل ولکه کې واخسته.
د امریکایي استخباراتو او امنیتی ادارو خبرداري ورکړه چې روس په مستقله توګه په امریکا کې راتلونکي منځمهاله انتخابات په هدف کوي او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لرونکي روسی تنې خلاف یې په تازه لګول شو تورونو کې شهادتونه وړاندې کړي دي.
د سعودي عرب حکومت په استنبول کې په خپل کونسلګری کې د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وژل کېدو د خبر پخلی کړی او ویلي دی هغه په کونسلګری کې د چارواکو سره په جګړه کې وژل شوی دی. دا خبر نن سهار وختي د سعودي عرب خارجه وزارت په یو ټویټر پیغام کې کړی ده او ویلي دی دوی به په لومړیو پلټنو کې دا معلومه کړه چې خاشقچی په کونسلګری کې د سعودي چارواکو سره په خبرو کې وران شوی وو او د لاس اچولو وروسته جګړه کې وژل شوی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر په یو وروستي بیان کې ویلي دي چې د ایم ایف نه د قرض اخستو به دا د پاکستان اخیری پروګرام وي. نوموړي دا خبرې په کراچۍ سټاک ایکسچینج کې خبریالانو ته کړي. پاکستان پلان لري چې د ایم ایف نه د لس نه تر دولس ارب ډالره پورې قرض واخلي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیبه ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلی دی چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه مرستې تر لاسه کولو د پاکستان به دا آخري پروګرام وي. نن کراچۍ سٹاک ایکسچینج کې کاروباری غړو ته په خپل وینا کې د اوې
پاکستان جو ہے یہ 19واں IMF پروگرام کرنے جا رہا ہے. پچھلے 30 سال میں یہ 13واں IMF پروگرام ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ آخری IMF پروگرام ہے.
چې د پاکستان لخوا په مجموعي توګه د IMF نه د نورلسم پروګرام دی او په تیرو دیارلسو کالو کې دیارلسم کوم چې د تمه څرګنده کړه چې آخري پروګرام به ثابت شي. د ده وینا وه چې کرنټ اکاونټ ډیفیسټ یا موجوده مالیاتي خسارې له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو زیاته کړه چې اقتصاد کې خواله پیل شوی دی او کرنټ اکاونټ ډیفیسټ کوم چې 43 بلین ډالر ته رسیدلې دی دې کې کمیدل پیل شوي دي. حکومت ته خپل مالیاتي خساره کولو د پاره د 12 بلین ډالرو ضرورت دی. اقتصاد پوه او سینیئر جرنالیست فدا حسین وایي چې د موجوده حکومت په واکه راتلو 2 میاشتې پوره شوي دي، خو تر دې دمه د دوی اقتصادي پالیسي د ابهامو یا شک شبه ښکار ده. د خزانه وزیر وایي چې مونږ IMF ته روان یو او بلخوا د وزیر اعظم لخوا بیان راشي چې د دوستانو هیوادونو نه به ورته مرستې ترلاسه شي او کېدای شي چې پاکستان نړیوال مالیاتي ادارې ته لاړ نه شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اوی دې سوال په جواب کې چې موجوده حکومت په د IMF لخوا نور سختو شرطونو منلو ته تیار شي او کنه ولې چې د بجلی ګیس بیې د وړاندې نه زیاتې شوې دي او د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیې هم ډېره راټیټه شوې ده. نو د اوې امریکا د پاکستان لخوا IMF نه قرضې تر لاسه کولو باندې اندېښنې لري او وایي چې پاکستان دا قرضه د چینی قرضو بوج له وجې اخلي او ممکنه ده چې دا قرضه د چین نه اخیستې شوي قرضو قسطونه ورکولو کې خرڅ کړي شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.diva.
وایس آف امریکا دی پتا. د پاکستان د الیکټرونیک میډیا د سار حکومتي ادارې پیمرا د مسلم لیگ نون پخوانی سینیټر نهال هاشمی د خبرو نوټیس اخیستی. ښاغلی هاشمی په کراچۍ کې یو دستوري ته په وینا کې ویلي چې 3 لک فوټز یوه انچ مځکه نه ده ترلاسه کړې، خو په سیاسي مبارزه کې قائد اعظم محمد الجناح پاکستان جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په یو راپور کې لري.
پاکستان کې د میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا پخوانی سینیټر نهال هاشمی لخوا په پوسټن کې تقریر نشر کولو باندې یو شمیر ټی وی چینلو ته نوټیس ورکړی دی. بلخوا سماجی رابطو ویب پاڼو باندې دا بحث هم روان دی چې مذهبي تندرو ډلو مشران سترې محکمې مشر قاضي ته په ښکاره دړکې کوي او دا پوسټ په کردار هم ګوتنی سي خو هغه پر ضد هیڅ کاروای نه کیږي پیمرا لخوا د نوټس کې ویل شوی دی چې یو داسې تن تقریر ولې نشر شوی دی چې په تیر وختونو کې هم په ادارو تنقید کړی وو او ولې نه داسې ټي وي چینلو پر ضد کاروای وشي د مسلم لیگ لخوا پخوانی سینیټر نهال هاشمی کراچي ښار کې یو تقریر کې په پوز سخت نیوکه کړې وې او ویلی وو چې اتل کا پوز یو انچ ځمکه نه ده ترلاسه کړې او نه یې کولی شي او د پاکستان ایټم بم او اف شپارلس جنگی جازونه تش د نندارو د پاره دي وړاندې هم نهال هاشمی په عدلي تنقید له وجې نه یوازې د کېد سزا تیر کړې وه بلکې د سینیټر سوکې نه هم لر کړې شوې وو پاکستان کې په سیاست مدارانو خو هر څوک هر وخت تنقید کول شي خو په پوز ودلی د تنقید اجازه نشته اوس هم دا وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا خبره کړې وه د پاکستان دستور هم پوز ودلی باندې تنقید اجازه نه ورکوي د عوامي نیشن ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر د دې وجه دا ښیي چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی نو یا خو پوز نیخ په نیخه حکومتونو کې پاتې شوی دی یا یې بیا حکومتونه جوړ کړي دي او دلته همیش جمهوري ادارې کمزورې پاتې شوی دي
خو نورې داسې زورورې ادارې دي چې کوم باره کې خبره نشي کېدی او که اوشي نو هم بیا هغه سخت ریپرکشنز دي بلکې تھریټس هم ملاویږي انډیویجوالز هم ملاویږي زما په خیال د دیپ یو وجه خدا دی چې پاکستان کې جمهوري ادارې کمزورې پاتې شوې دي او چې د پبلک او د آئین تن اعلان دی دا اداري کار کوي نو عوام ته دا پوره حق دی چې هغوی په تنقید هم وکړي او هغوی اکاونټیبل هم کړي زما خپل نظر کې دې وخت کې پاکستان کې بدترین سینسرشپ روان دی خلک خبره نشي کولی که خلک څه خبره کوي یا تنقید هم کوي ویت فیکټس هم کوي هغوی به هغوی ته تریکس ملاویږي او داسې هغه چې د آئین نه ډېرې ادارې داسې دي چې آئین نه خپل چې کوم مینډیټ دی نو هغې نه تجاوز کړی دی او دا پاکستان دپاره ډېر خطرناک وخت دی زما نظر کې
یو خو په پاکستان کې کچر سیاستمداران په پوز یا عدلیه باندې تنقید کوي نو ورته سزا ملاویږي خو بل خو دلته موجود تدی کې لبیک مشران په ښکارا د ستر محکمې قاضیانو ته دړکې ورکوي یو خبریال اویس توحید یو ټویټ کړی دی په کوم کې دوی د تدی کې لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی یو ویډیو هم خوره کړی ده او ویلی دی چې مولانا خادم حسین رضوی په ډاګه دا خبره کوي چې پوز ورته ویلی وو چې عام ټاکنو کې ورته د پارلیمان څومره سوکې بکار وي ور پکړی شي او تمه ده ستر عدالت به د دې نوټس هم واخلي
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0503
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوس راځو یو مرکه اړخته د خیبر پختونخوا قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی داخله وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د اوسنی حکومت په اولنو میاشتو کارکردګۍ د پاکستان په تګلاره او ملک ته راپیښ چیلنجونو باندې سوای د دوی سره خبرې اترې په سیمه کې زمونږ خبریال مدثر شاکړي
آفتاب خان که د وایس اف امریکا ډیوا اوریدونکو ته مو ویل چې د حکومت د دوه دوه نیمې میاشتې وشوې د حکومت د دې دوه دوه نیمو میاشتو کارکردګۍ ته تاسو څنګه ګورئ مطمئن یې کنه
زما په خیال د دوه دوه نیمو میاشتو کې دوی کارکردګۍ خو موږ ته ښکاره نه شوه بلکې د بې یقینۍ صورت حال هغې کې اضافه وشوه خلک اوس مشوش دي چې دا څه کور غواړي کو هغه د اقتصادی هغه ته وګوره سٹاک مارکیټ دم را کریش او لاندې راغې د روپے قیمت کم شو او گرانی دم را زیاته شو چې خلک د درې میاشتو کې اوس د برداشت نه خبره اوته. نو دې لیا سره د حکومت صرف اسی داسې هغه اقدامات کړي چې هغه سره سو ملک ته فرق نه پرودی کو وی چې پرائم منسٹر هاوس کې نو سه ګما یا پروتوکول نه خلما دا شی دونه په خپل ځای باندې خو چې سو پورې دوی ډیلیور کړی نه یو څه خلکو ته خولی نه او دوی چې کومې وعدې کړې دي کو هغه دا یو کروڑ نو کرو یا دا 50 لکه کورونو جوړول نو دا داسې خبرې چې په دې باندې اوس یو طرف ته خو مونږ وایو چې هغه نشته پیسہ مونږ سره نشته بیا نوکریانی هغې دپاره خو چې سو پورې اقتصادي ماحول نه جوړ شوی او انویسٹمنٹ نه راغلی زه نه پوهېږم چې دوی څه کول غواړي اوس پورې یو پالیسی یې څه واضح نه دغه کړی تیارې د دو اس مونږ ته نه ښکاري چې په یو شکم د تیارې کړي.
نو تاسو د پالیسو خبره وکړه په کزه پښتنه وکړه چې خارجه پالیسۍ ته تاسو څنګه ګورئ په خصوصي توګه باندې افغانستان سره اړیکې او هند سره اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ د موجوده حکومت
د مونږ ګورئ چې د افغانستان سره یو تعلق چونکہ هغوی په مشکلاتو کې دي او پاکستان هم په هغې کې دی د دهشتګردۍ پر ضد کې دي دواړه ملکونه پکار دار چې موږ یو بل سره همکاري وکړو پکار دار چې موږ دا یو بل نه بدګماني دا ختم کړو امریکې سره به هم زموږ تعلق په دې لحاظ سره ښه کېږي کو زموږ او د افغانستان یو بل سره همکاري شروع شي کم پورې چې دا هندوستان خبر نه ده نو دوی خو راتلو سره چې داسې بیانات ورکړل او دغه خط مبارکۍ خط خو یو رسمي هغه ده هغې نه دا هغه واشته چې هغه ملاوېدل غواړي او دا هغه غلط رووته ده چې بیا خط ور ولېږه فورن منسٹرو په سطح باندې چې وی چې بھائی یو بل سره به نیویارک کې ملاقات کیږي هغه مون نه شو هغه هغوی هغې نه واپس شو زمونږ خپل چې کوم مقاصد دي زمونږ خپل مفادات دي هغه مخامخ پېږدو او هغې په بنیاد باندې هندوستان سره یو هغه پکار دی خو دوی ښکاري نه چې دغه سه پالیسی لري یا داسې پالیسی چې هغه سسټین کولی شي هغه مونږ ته په دې د فورن پالیسی کې ښکاري نه.
صحیح. آفتاب خان تاسو د فاټا د انضمام خیبر پختونخوا سره د هغې ستاسو ګوند د هغې مرسته کړې وه موجوده حالاتو کې تاسو د فاټا اصلاحات چې کوم دي د هغې نه مطمئن دی کار په صحیح روان دی؟
مونږ بالکل مرسته کړې وه اوس یې مرسته کوو خو څنګه چې په کوم رفتار باندې دغه روان دی او څه مونږ ته ښکاري نه د هغې سره زمونږ اتفاق نشته او دې سره به مایوسي پیدا شي په د فاټا په عوامو کې ځکه چې دا یو ډېره لویه تاریخي مرحله وه او په دې کې کو اوس رکاوټونه پیدا شي یا دا دې کې رفتار رو شي نو نقصان به رسي او هغه نقصان بیا ډېر د ملک ته پاره او خاص کر د فاټه ده اوس چې دونکو د پاره به ډېر زیات نقصان دي.
صحیح. آفتاب خمر سخیری پوښتنه کوم چې داسې موږ اورو چې د ملت پاله ګوندونو د اتحاد خبرې روان دي آیا تاسو چا سره رابطه کړې ده تاسو سره چا رابطه کړې ده او په کومو نقطو به دا اتحاد وکوي فرض کړئ؟
روان خلا نه دي اوس ودا یو هغه بنیاد کې خودشي زمونږ طرف خو آمادګي راغلې ده نور سیاسي پارټیم چې هغه دغه یو سلسله هغه شي چونکه ټول قوم پرست جماعتونه په اپوزیشن کې دي نو دغه لیول باندې چې یو د اپوزیشن کې یو همکاري وکړو په دې الیکشنونو کې مونږ یو بل سره همکاري وکړه او مونږ غواړو چې منیمم پروګرام خاص کر د پښتنو د حقوقو د پښتنو سره د ناروا سلوکو میرے مور سلوکو تن پښتنو خیالات یا سوچ دی هغه په مرکزی سطح باندې هغه ته توجه ورکول دا ټول شیزونه تړلې شوي دي د دې ځای د روزګار د دې ځای د کم نقصانات چې په دهشت گردی کې شوي دي د هغه ازالې لپاره دا ټول زموږ مسلې دي په دې باندې خو زما په خیال یو ممکنه دا ضروری نه چې هغه د الیکشن هغه اتحادی خو په دې پوینټونو باندې اوس د پښتون د قوم د پاره ترجمانی کول د پاره یو आवाज پکار دی هغه چې ټول موږ یو ځای شنو کې دي.
شپا خوان ډیر مانه تاسو وایس اف امریکا ډیو سره خبرې
تاسو د واشنگتن ڈی سی نا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه سره ملګری یې.
د ژوند لار ډراما ووري.
ناوي وناوي
خدای چې ضرر ته یاد شوم، وختي را سي ستا په انتظار يم. تا ته کور نه یادېږي؟
ناوي نرانه تیرې او نرانه کور
اسی وینو.
نو قسم درته وخورم،
نه نه زما ستا په خوله باور دی. هو اے میرزا، ما ته حال وایا، دا نوې څه کیسه شروع شوې ده؟ د پولیو څاڅکي ختم شو، اوس د شیرې ټکی وهي.
ناوی د پولیو دا څاڅکي به تر هغې جاري تر څو چې دا مرض د مونډه ختم شوی نه وي. دا خو دې یوه. دویمه خبره دا ده چې د شیرې ټکی شروع شوې دي.
همدا تپوس مې دنه کولو
په شیرې مرض خو پوهېږي که نه؟
وایي چپشه میرزا، زما کشرې خور په وړوکوالي کې د شیری نه مړه ده، اوس مې هیره نه ده. مور مې وایي شیری ورته پرېوتې و.
هغه وخت خو به چې مرض راغی نو علاج به کېده. اوس د پولیو د شیری د تورې پوښلي د جټکي او د تور زړي وغیره د دې ټولو مرضونو مخنیوي دپاره درس کېږي.
دا ځکه خو یو نیم تن وایي مرض نشته او علاج کوي.
د خلکو به څه وې، دوی خو بس په تیار جنګ کې اسونه سر بي. اوس وخت بدل دی، د پولیو د ختمولو دپاره څه څه ونه شو، دغه شان د شری مال دی.
دا ټیکې خو ماشومان ته والی کېږي که نه؟
او د نه میاشتو نه د پنځو کالو پورې ماشومانو ته دا ټیکې والی کېږي، کوم چې به روانه میاشت جاري. ها د ډاکټر واوره چې ډاکټر صاحب په دې عقله څه وایي.
زل چمنګ ته په خپل عامه ژبه کې جانګروایو په پښتو کې او یا زیات مشهور نوم یې شرع دی. نو دا ډېر خطرناکه بیماری ده، خاص کر د ماشومانو دپاره چې دا په چاراشي او فرض کاغو ته دا ویکسین نه ورکړی شوي د شری ده. نو هغې ډېر زیات خرابیږي، ځکه د دې کمپلیکیشن او کم جانبي عوارض چې ورته وایي چې د هغې سره نور مرضونه یوځای شي او دا ماشوم ډېر زیات نا جوړه کړي. پای کې زیات امکان دام دی چې د هغه سترګې خرابې شي او د هغه نظر د منځه لاړ شي. داسې چانسز هم دي چې هغه ته نمونیا وشي او د هغې نمونیا په وجه باندې هغه مرګ ته ورسوي. نو شر ډېر زیات خطرناک مرض دی د ماشومانو دپاره، او د دې نه د بچ کېدو ډېر اسانه او ډېر وړیا او ارزانه طریقه ده دغه یو ستن چې هغه زمونږ د حکومت پاکستان په کم د ټیکو پروګرام دی پای کې شامله ده، او دا په نهمه میاشت باندې اول ستن لګي او بل استن بیا په پنځلسو میاشتو په عمر کې هغه ماشوم ته. خو دا ځل اوس دا کمپین روان دی د دې اکتوبر د میاشتې، په هغې کې کور په کور به زموږ دا ټول ټیمونه ګرځي. هلته به په یو خاص ځای کې کینی، په حجره کې یا په سکول کې یا په بیٹک کې، او چې څومره د هغه حجرې نه چاپیره کلي کوڅې دي خلک دي، هغه ماشومان د پنځو کالو نه کم او د نهو میاشتو نه زیات د دې عمر په رینج کې به راوړي هلته، او دې ته به د شری دا ټیکه لګي.
اوس پوه شوم لکه د پولیو په شان دا د شری د ختمولو مهم دی.
هاي ستا خدای په نیکی ملشه، د شری دا مهم هم لکه د پولیو ډیر زبردست روان دی.
د شری خطر به زیات شوی نو چې دا مهمه ولا شروع کو؟
تاورې نه څومره ماشومان د دې شری نه متاثر شو. په خواو شاکلو کې څومره کیسونه وشو ماشومانو ته دا ټول مرضونه قسمړي تیار ولاړ دي.
په یو دوه کې حیران یم څوکم
دا څه په سوچونو کې پروت یې؟ ته دا اعلانونه نه اورې؟
هر څه اورم خو فکر وړم لکه د پولیو د څاڅکو په شان څوک څه وي او څوک څه.
خلکو ډېر څه وویې، خو د پولیو مهمونه بیا هم په کامیابۍ سره روان دي. اوس خو د پولیو مرض په ختمېدو دی،
خو د شری دا ټیکې د خلکو دپاره عجیبه غوندې دي.
یو خو دې خلکو ته هر څه ناشنا ښکاري. ما چې په سکول کې سبق وې نو په دې ټولو مرضونو او ویکسینو پوهېدم.
او دا ټولې خبرې مې دا نورشانه اورېدلې دي. د شری خلاف هم دغه شان کار دی.
نو بیا پسه یارېږي؟
هغه ساس کې دی عظیم خان ته پټیک لګول یریګم.
نن سوی مورز دا ټول ماشومان ته ټیکی وهل کیږي حس نه کیږي.
هغه خو زه وینم دا اسپتال ماهر ویکسینیټران د شریستنه وهی.
نو بیا د سیاره
ګورو کنه لا خورا دشتا
په دې ګورو ګورو کې چرته عظیم خان پاتې نشي.
مارې ته غلی شه ما خپل سوچ ته پرېږده.
یا لکان ورشا تیز ستړې داسې ستونی ستخ پروتې
ستړې نیما اسې ډډه مې لګولا
د صحت محافظ منم دی ډیر زبردست ټیم دی جوړ کړی دی زه وینم ډیر په احتیاط او ترتیب سره د شری ټکی لګی
ټوله تربیت یافته عمل ده ځکه چې دا یو ټیکنیکل کار دی
وین چې څوک در نه پاتې نشي. نو
دا مهم خو ځکه شروع شوی دی چې هر چا ته د شری ټکیو لګي اوس د مور پلار فرض دی چې ماشومان راولي.
د خلکو د رش نه خو دا معلومیږي چې هر څوک ماشومان راولي.
د خلکو د رش دی وې هر ورځ پکې څه ناڅه ټوکه موشي.
لکه څه
ډېر کسان پکې دا وایي چې د پولیو ساسکې مور ټوکه
شابا الکه دا خو ټوکه نه ده د خلکو د پولیو د مرض خلاف کلکه اراده ده.
بالکل موږ ورته وایو چې د ماشومانو دا نه بیماری دي د هر بیماری د مخنیوي دپاره جدا جدا ویکسین دي او دا ټول د ماشومانو دپاره ډیر ضروری دي.
ناوی چاچی په خیر راغلی.
زهیره مشی زوی د زنګو کې چولې دی څه بېغمه ورته ناست دی.
نه دی اوس مې عظیم خان پاک کو اوده شو. ناوی چاچی دې خو دې بالښت ته ډډه وخه.
الله دې عظیم خان نصیب کا.
آمین سم آمین.
عظیم خان ته د شیری ټیکه لګولې ده او که نه؟
سلطان نن سبا کوي نو لا ټیکې لې بوتلې نه دی. عظیم خان له موږ د شیری ټیکه په نهمه میاشت او پنځلسمه میاشت لګولې ده اوس خدا په ټول ملک کې مهم روان دی.
دی په خپله نه ویني څومره ګڼه ګوڼه ده هر څوک ماشومان د شیری ټیکې له راولي.
دغه دی سلطان راغی ته ورته ووایه که نه.
ناوې چاچی په خیر رالې.
د لوی ورځې خاوند شي. یا سلطانه ته د عظیم خان د شیری ټیکې له ولې نه بوځې؟
همغه پسې راغلی یم سمینې عظیم خان راکا.
یا الله شکر دی صبر وکړه عظیم خان دلته راخلم. زما ښکلی بچی راځه راځه د عظیم خان واخله
راکا دغسې
شابه نره زه به ستا راتلو پورې ناسته یم.
ښه زه ځم عظیم خان له ټیکه وهم بیا راځم.
ناوې چاچی ستا راتله بختور شو سلطان په خپله راغې.
اے سمینې که د پولیو ساسکې دي که د شیری ټیکې خلک پوه شوي دي چې دا زموږ د ښېګڼې دپاره دي.
بالکل
داسې شه بچې چې د ماشوم له ټیکه ووام.
اے سلطان زوی دې را وړاندې که
دا دې
نر بچی دی نر. اوه سلطان خانه اوس بې غمه شه
زړه مې له تسلي شو.
تکړه شه سړیه تکړه شه.
د ژوند لار ډراما تاسو واورېده. په دې کې آوازونه وو قاضي محمد حامس، ظهور جان، نادرا علي، کیرن علي او نورانشاه طوفان.